په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې وبله ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 19 پروګرام روښانه مستقبل درورو خبرونه له عبدالحی کاکړه.
سرټ کې په لاهور کې د یوې کارخانه ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر شلو ته رسېدلی دی. افغان ولسمشر اشرف غني په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې په لټولو لپاره یو پلاوی جوړ کړی دی. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هېواد د ستر مذهبي مشر د سلاحکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. په لاهور کې د یوې کارخانه ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر شل ته رسېدلی دی. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال ریډیو ټول تیر ماخستن د پلاستیک قلتو یا لفافو جوړولو کارخانه چت پرېوت او ورپسې ټوله ودانۍ کښېناسته. نړیدلی ودانۍ مو اته نوي ژوبل کسان ایستلي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې نور څومره کسان باندې د ژغورنې عملیات روان دي او اوس موږ د چت برخې ماتو نو وروسته به پته لګي چې څه صورتحال دی. د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف بیګا د پیښې په ځای کې خبر اعلان ټول څو ورځې مخکې په زلزله کې د کارخانې ودانۍ ته تاوان رسېدلی او پر دې سربېره کارخانې مالک د ودانۍ څلورم پوړ تعمیر جاري ساتلی و. امریکا پاکستان ته له قبایلي سیمو څخه د بې کوره کسو کسانو د ستنېدو لپاره د 3 کروڑ ډالر مرستې اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې په یو بیان کې ویلي دا پیسې به د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې یو ایس ایډ له لارې ورکول کیږي. د بیان په وینا په دې پیسو به د سکولونو د بیا ودانۍ، روزګار موقع پیدا کولو، کرهڼې طریقو ښه کولو او د زده کوونکو ته د وظیفو پر ورکولو خرڅ شي. د تېرې میاشتې په 1 هم نړیوال بانک ته قبایلي سیمو د بې کوره سو خلکو د بیا ودانۍ او ستنېدو لپاره 8.5 کروڑ ډالره منظوري ورکړې وه. د پاکستان حکومت ویلي د هغو ملکي او نړیوالو نه حکومتي ادارو پر ضد به ډېر ژر کاروایي پیل کړي چې ځانونه یې د نیټې ورکولو باوجود نه دي رجسټر کړي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د نوم نه ښودو په شرط وویل چې په ورکړل سوې نیټه کې یوازې یوه هفته پاتې ده، خو داسې 8 ملکي او نړیوال نه حکومتي ادارې شته چې ځانونه نه دي رجسټر کړي. د زیاته کړه د 2013 کال د قانون له مخې تر اوسه 19 ملکي او غیر ملکي ادارو ځانونه رجسټر کړي دي. د روان کال د جون په 12 نیټه د پاکستان حکومت د ماشومانو د خیر شګړې نړیواله اداره سیف د چلډرن د پدې د دې هوا د ملي ګټو پر ضد فعالیتونو په تور بندیز لګولې، خو وروسته بیا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پرته په نورو سیمو کې د کار کولو اجازه ورکړه. د دې پیښو وروسته حکومت د انجوګانو پر ضد د نوې تګلارې جوړولو اعلان وکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې په لټولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. تیر ماښام د ولسمشر له دفتره په خورسوي بیان کې راغلی دا پلاوی د کورنۍ چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست لوی څارنوالۍ، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو له استازو جوړ دی. شاوخوا یوه اونۍ مخکې په غور کې د طالبانو تر ولکې لاندې په یوه سیمه کې ځینو خلکو او وسلوالو د رخصانې په نوم یو 19 نجلۍ د نامشروع اړیکو لرلو په تور سنګسار کړی وه. د افغانستان د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال د اسلامي دولت یادایش ډلې د 28 وسلوالو وژنې دعوه کړې. د اچین ولسوال حجي غالب مجاهد نن مشال ریډیو ته وویل په وروستیو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې هغه انټرنیټي مرکز هم اړنګ کړل سوی چې د دې ډلې کسانو به په شام او عراق کې له داعش سره د اړیکو لپاره کاراوه. دی زیاتوي له 13 ورځو راهیسې ورسره د افغانستان هوایي ځواک هم په جګړه کې مرسته کوي. ازادو سرچینو لا د غالب مجاهد د دعوه پخلی نه دی کړی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد ښایي چې د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې د روسیې الوتکې پرېوتو لامل ښایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ایښودل سوی بم وي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ایښودل سوی تېره شپه سی این این ټلویزیون ته وویل ښکاره احساس کېږي چې د الوتکې د سامان ایښېدو یا په بل ځای کې جوړونکي مواد ایښودل سوي وو. امریکایي چارواکي وایي ثبتو سوو ټلیفوني اړیکو دوی د ابتدایي نتیجې ته رسولي دي چې په سینا سیمه کې له اسلامي دولت ډلې سره تړلو وسلوالو ښایي په الوتکې کې بم ایښې وي. که د دې خبرې تصدیق وسي نو دا به پر مسافروړونکو الوتکې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لومړی بمي برید وي. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هېواد ستر مذهبي مشر د سلاکار له قوله وایي ایران به له امریکا سره په شام کې د ترګرو ډلو پر ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پریس ټي وي او ایرنا خبري اژانس په وینا علي اکبر ولایتي د چهارشنبه په ورځ په تهران کې د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد سره له لیدو وروسته وویل چې ایران به له امریکا سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیم همکاري وکړي. هغه زیاته کړه چې ایران به د شام له حکومت او د دې هېواد له خلکو سره له سلا بغیر د شام په اړه هیڅ یو پلان ونه مني. دغه څرګندونې په داسې وخت کې چې مظاهره چانو په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو د شپږ درسمې کلیزې لمانځلو پر موقع امریکا ضد جذبات څرګند کړل. د امریکا بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي روسیې د شام په حمص او حما کې درنې وسلې او ځمکني ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. دا په داسې محل ده چې مسکو پر ځمکه د یاغیانو پر ضد د عملیات په موخه د شامي ځواکونو ملاتړ زیات کړی دی. د اروپایي او یورو ایشیایي چارواکو لپاره د امریکا بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ویکتوریا نولینډ تېره شپه د امریکا کانګرس بهرنیو چارو کمیټې ته وویل په شام کې د ماسکو پر هوایي بریدونو د ورځې له 2 تر 4 میلیونه ډالره خرڅه راځي. د رپورټونو تر مخه په دې بمباریو کې د ولسي وګړو سیمې په نښه کړل شوي چې د نولینډ په وینا یوه غیر اخلاقي هڅه ده. د ایرانی ولسمشر حسن روحانی د هغه هیواد انقلاب ساتونکو د استخباراتي څنګه لخوا د گرفتاریو پر وروستیو لړۍ تنقید کړي. د شکاري چې د خلکو نیول د ایران او نړۍ شپږ ځواکونو هیوادونو ترمنځ په جولای کې د اټومي توافق کزه دی غبرګون یا عکس العمل او لدی سره د سختریزو د حقوقو هڅو برخه ده چې د راتلونکي کال تر پارلماني انتخاباتو مخکې سیاسي فضا تربتول یا ګډوډول غواړي. روحانی او د وزیرانو له غرب سره د شواړي کوهلي اظهار کړي خو سختریزو داسې نه کړي چې د اټومي موافقې باید امریکا سره د جوړ جاړي لامل نسی. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت پروس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اغستل کیږي او په 1.50 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ اویا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ اویا پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 25 روپۍ 90 پیسې او 25 روپۍ 40 پیسې. او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.65 روپۍ. او 283 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 283 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 11 او زیات نه زیات 15، بنو کې 11 او 24، او کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پنجاب په لاهور ښار کې بیګاش په دیوې کارخانه ودانه نړیدو په پیښه کې یو شمېر کسان وژل شوی دي. د امریکا حکومت د پاکستان له قبالي سیمو د بیکروکل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د لیګلو په کار کې د 3 کروڑ ډالرو د مرستې اعلان کړی دی. د کډوالو د کمی کمیټې مشر بیا وایي د دوی په نوم حکومت ته په ورکول کېدونکو پیسو کې درغلی کی
کومې امدادونه را روان دي. د متاثرینو په نامه باندې نو هغه کم ډېر زیات کرپشن شوی دی، د هغې نه موږ مطمئن یو.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې منتخب چارواکي پر حکومت نیوکه کوي چې د هغوی پر ځای نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی. حکومت گیلا کبھی تراکیانو خیر خیگڑ چارو تھا لازمہ پاملرنا نہ کبھی روخانہ مستقبل ہم رہی مشال ریڈیو سروس. اولنی موضوع ترازو په لاهور کې بیګا دی کارخانه ودانای نړۍ دوه په پیښه کې د وجل شو شمیر ول لسوت رسیدل. د لاهور انتظامی مشر نن مشال ریډیو ته ویل د پیښې لزای ونوي جوبل کسان استلی د ژغورنې مختلف ادارې تر اوسه د بندو پاتې خلکو لټون کوي. تفصیل رابعه اکرم خان را کوي.
نن سهار د لاهور ضلع انتظامیه مشر مشال ریډیو ته وویل چې د لاهور سندر انډستریل د یو کارخانه سرورم چت راغورځېدو له امله 19 کسان مړه شوي دي. د لاهور ضلع انتظامیه مشر کیپټن ریټایرډ محمد عثمان یونس په وینا چې درې کمسل کسان یې د ملبین راوستي دي.
په دې پیښه کې 19 کسان مړ شوي او اوس هم لا اپریشن روان دی، ځکه چې د کارخانه دننه صورتحال لا واضحه شوې نه دی. موږ د لینټر هم کټای کوو او چې دا کټ شي نو بیا به معلومات کیږي. بل موږ ته لا صدا سے اطلاع نشته، خو زموږ د خیال مطابق چې ملبې لاندې څوک نشته خو موږ لا لګیا یو.
د جوبل شو کسانو علاج د لاهور په جنرال جناح هسپتال او شریف میډیکل کمپلیکس کې روان دی. د لاهور ضلع انتظامی مشر خپل خبرو کې زیاته کړه چې د تیر شپې راسه د موقع په ځای ولاړ دي او امدادي هلو ځلو کې ضلع انتظامی نه علاوه پاکستان پوسټ، ایدی فاونډیشن او ریسکیو یو دوه دوه برخه خسته ده. دا هم اویل چې د کارخانه مشر او ټیکدار په اړه ویل کېږي چې هغه هم کارخانه کې موجود وو. برخو د پاکستان شخصي ټي وی ان وای چې د سلو نه زیات کسان اوس هم په کارخانه کې گیر دي. دا خبر هم د مزدورانو د خپل مخې ته راغلی ده چې د اوسنۍ زلزلې جټکو وجه کارخانې ته نقصان رسېدلی و، خو د هغې باوجود هم د فیکټری مالک تعمیري کار په څلورم چت جاري ساتلی و. د فکر ده د پنجاب صوبې اعلی وزیر د پیښې د تحقیقاتو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې رپورټ ورته سر وړاندې کړی شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی په هیواد کې د توانایي روانې منصوبې به نه یوازې په پاکستان کې د بجلی لوډ شډنګ ختم کړي، بلکې تر راتلونکو دو لسیزو به د هغه هیواد د برېښنا ضرورت هم پوره کړي. دا خبره نوموړي تیر ورځ په اسلام آباد کې د پانګوالو یوې نړیوالې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. شریف ویل د حکومت د پانګوالو او کاروباریانو په ګټه تګلارې جوړې کړې دي. د زیاته کړه چې د چین پاکستان اقتصادي لار به په سیمه کې سوداګرۍ ته وده ورکړي. تفصیل له احمد الله اورو.
په اسلام آباد کې د سرمایه کاری بورډ د انتظام لاندې دویم نړیوال پاکستان سرمایه کاری کانفرنس ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف وویل چې حکومت په ملک کې د توانایي منصوبې مخ په وړاندې روانې کړې دي او په تیرو دوه نیمو کلو کې مهم هدفونه ترلاسه کړي. د وزیر اعظم وینا وه چې حکومت د نړۍ د ملکونو سره ښه تعلقات غواړي او په ملک کې د توانایي بحران د خاتمې لپاره یې د روس سره د $2 اربع د ګیس پایپ لاین منصوبې هم لاسلیک کړي دي. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبې په حقله د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا
موږ تب لرو چې د اقتصادي راهداري لوج به نه صرف د تجارت موقع زیاتې شي، بلکې گوادر بندرګاه به د نړۍ یو مصروف ترین بندرګاه وګرځي چې ورسره به نه صرف بلوچستان ترقی وکړي، بلکې ملک به د روزګار موقع هم زیاتې شي. موږ دا هم اراده لرو چې 25 صنعتي زونونه به د اقتصادي راهداري په درې واړو لارو کې جوړوو چې ورسره به په زرګونو نوکریانې خلکو ته ترلاسه شي.
کانفرنس د سرمایه کاری بورډ چیرمن مفتا اسماعیل نه علاوه د پټرولیم او قدرتي وسیلو وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی او د منصوبه بندي او ترقي وفاقي وزیر احسن اقبال هم ویناګانې وکړي. په دې دوه ورځني کانفرنس کې د بیلاروس وزیر صنعت په شمول یو شمیر ملکی او غیر ملکی تاجران او کاروباري خلک ګډون کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا حکومت د پاکستان له کبالي سیمو د بیکور کل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د لیګلو په کار کې د 3 کروڑ ډالرو مرستې اعلان کړې ده. په داسې کې د کبالي سیمو اوسیدونکو وایي چې تر دې وړاندې هم نړیوالو د دوی لپاره مرستې لیګلې چې په خبره پر دوی نه دی لګول شوی. له اسلام آباد بیا هم د احمد الله رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانې لخوا په جاری شوی ایوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د نړیوال پرمختګ امریکایي ادارې USAID لخوا ورکړی شوی دا رقم به د سکولونو د بیا ودانۍ، روزګار موقع پیدا کولو، کاشتکاری په طریقو کې بهتری راوستل او طالب علمانو ته خوراکي وظیفې ورکولو لپاره خرج کولی شي. د ذکر ده چې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه نړیوال بانک د قبایلي سیمو د بیکوره شوو خلکو د بیا ودانۍ او بیرته ستنېدو لپاره د 2.5 کروڑ ډالرو امداد هم منظوري ورکړی وه. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي چې د دومره غیر ملکی امداد باوجود نه خو حکومت یې په سیمو کې څه ترقیاتي کارونه وکړل او نه پکې د روزګار موقع پیدا شوې. د متاثرینو د قامی کمیټې صدر ملک نثار علی خان مشال ریډیو ته وویل
کوم امدادونه روان دي، د متاثرینو په نامه باندې نو هغه کم ډېر زیات کرپشن شوی دی، دا غنه مونږ مطمئن یو. خو بل خبره داغه ده چې کوم د بهالۍ په نامه باندې سره زی نو د بهالۍ ځای تنظیم چې هلته کې د صفا او بوس تنظیم نشته، هلته کې د صحت بالکل داسې خاص تنظیم نشته. نشته او نور کورونا خو ران شوی دی هغه کورونا د پراستې داسې تنظیم نشته زمونږ د بازارونو چې کوم ران شوی دی د بازار اس قسم خبره نشته
مشال ریډیو چې کله د حکمران ګوند شمالي وزیرستان نه منتخب د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې متاثرین دا ګیله لري چې د دوی په نوم راغلي امداد د دوی د پرمختګ په کارونو نه خرج کیږي نو د یو منتخب غړي په هیڅ دی لړکی څه ګامونه پورته کړی دی
مو دا خبره په هر ګراوند باندې په هر فلور باندې کړی دوه دا مو حق دی چې د خپل عوامي فریاد ګورنمنت ته ورسوي ټولې درې ته ورسوي دا یا چې دا خلک خو لوی دوک درد ورسوي ټول دنیا والله نو هغه دوک درد بدلا دا د څومره پښې دی بهر نه درې می یاد می خپل ګورنمنت او غاور کوي نو دا په حقدار باندې تقسیم شي هر څوک د خپل حق یې ورسوي او دا ری پیدا ټول هغه ته ملاوي شي او پریکار ته ملاوي شي
په اسلام آباد کې د ماشي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق وایي که حکومت صرف د غیر ملکی امداد په صحیح توګه په قبایلی سیمو خرج کړي نو ورسره د فاټا د اولس ډېر ستونزې هوارې دي شي
چونکه فاټا کې داسې سیستم نشته په دغه سره چې لوکل باډي نشته چې هغه په یو ترانسپیرنت او په یو ښه طریقه سره د پیسې خرج کړي شي او کوم عوامو ته دغه پیدا ورکړي شي بیا موږ تاسو ګورئ الته چې کوم تاو تریخوال لري او الته چې کوم حالات خراب دي دغه هم اثرات دي ځکه چې فیډرل ګورنمنت په ډومین کې دغه راځي چې الته دغه پیسې یوټیلایز کړي نو دغه وجه ده چې ډونر ایجنسیز د طرفه خو پیسې راځي
د یادونه دا چې لدی وړاندې چین هم د روان کال په جولای میاشت کې پاکستان ته د فاټا د بیکوره شو خلکو د بحالۍ لپاره $1 کروڑ امداد ورکړی وو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خیبر پختونخوا د بلدیاتی حکومتونو ځینې چارواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د بلدیاتی ادارو د منتخبه چارواکو پر ځای نامنتخبه انتظامی افسرانو ته زیات واک ورکړی دی ځینې ضلعي ناظمان وایي حکومت په خپله نوې تګلاره کې زیات واک ډیپټي کمشنرانو او د ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړی دی د خیبر پختونخوا حکومت تر بلدیاتی انتخاباتو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د بلدیاتی ادارو د کار قواعد منظور کړي دي او دا نه مني چې ګواکې زیات اختیارات نامنتخبه چارواکو ته ورکل شوی دی خالد خان له پیښور رپورټ راکوي
خیبر پختونخوا حکومت د مقامی حکومتونو د ټاکنو شپږ میاشتو وروسته د ضلعي حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا د اختیاراتو قانون منظوري ورکړه د کوم په حق له د صوبې بیلابیلو ضلعي ناظمینو په لاندېښنې څرګندې کړې دي چې د مخکې په نسبت زیات اختیارات یې ډیپټي کمشنر او ضلعي پولیس افسرانو ته ورکړي دي د مردان ضلعي ناظم حمات الله مایار د ضلعي حکومتونو لپاره د قادې د قانون په حق له ویلي دي چې هغوی به ډېر زر د ضلعي ناظم زمینو یو غونډه رابلی او په سلا مشوره به یو تګلاره جوړوي ځکه چې د په وینا په دغه رولز کې زیات تر اختیارات سرکاري افسرانو ته ورکړل شوی دي دغه شان د شانګلی ضلع نه د پاکستان مسلم لیگ نواز په ټیکټ منتخب شوی ناظم نیاز احمد خان وایي چې د تحریک انصاف حکومت عوامي نمائندګانو ته زیات اختیارات ورکولو په ځای ډیپټي کمشنران په مالی چارو او پرمختګ کارونو کې واکمن کړل
خلکو توقعات چې کوم دي نو خو د عوامي نمائندګانو نه کې د هغو څه مسله یا هغو څه تکلیف وي نو هغو خو موږ نه راځي یا خو ډیپټي کمشنر پسې دغه پسې نه ځي چې موږ سره اختیار نه موږ دغه د بی اختیار نه شو نو موږ د خلکو مسایل څنګه حل کړو
په خبر کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال یوسف علي وایي چې د ضلع د پرمختګ کارونو کمیټې یا ډیډیک کې ضلع ناظمانو ته هیڅ اهمیت نه دی ورکړی او ټول د پرمختګ کارونه به ضلع انتظامی افسران یا صوبایي اسمبلی غړو په خوخه کیږي
د رولز اف بزنس کې ډیپټي کمشنر لا بیوروکراسی لا پولیس لا او نور ډیپارټمنټس مشرانو لا دومره ډیر اختیارات ورکړی شوی دي چې زما خیال نه دی کوم الیکټډ نمائندگان چې دي په دې باندې خوشاله وي د منتخب نمائندگانو اختیارات ډیر زیات کم دي په دې کې
خو بیا د خیبر پختونخوا د مقامی حکومتونو د پاره صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي رولز اف بزنس کې زیات اختیارات منتخب نمائندگانو ته ورکړل شوی دي او ضلعي انتظامی افسر یا د پولیسو مشر به د ضلعي ناظم په ځای ضلعي کونسل ته جواب دی وي
نو هغه به د خپل کارکردګۍ حواله سره هغه به کونسل ته جواب دی انسټیټیوشن ته جواب دی یو انډیویجوال ته جواب دی نه نو چې کوم حکومت کار دی ګوره پاره کې د چک ساينینګ اتارټي دا خو په حکومتي لیول باندې نه د وزرا سره سره چې کوم په خور کې نه د وزرا سره نه ده سکیانو سره ده چې کوم سرکاري کار دی هغه مخکې نه هم دوبۍ لیول باندې لکه وزیر اعلی چې خاينه غتا رټینل دا
دا یادونه دا چې خیبر پختونخوا کې د روان کال په 1 مئی د مقامی حکومتونو ټاکنې شوه چې بیا وروسته په 1 اگست د ضلع او تحصیل ناظمانو انتخاب وشو چې د صوبې په 9000 کې د واکمن تحریک انصاف ضلع حکومتونه جوړ شول. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د بلوچستان حکومت روغتیا څنګه وایي دوی د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سیمو کې د جالي درملو او جالي ډاکټرانو پر ضد کمپاین پیل کړی. روغتیایي چارواکو مشال ریډیو ته وویل دوی به پر درملتونونو یا میډیکل سټورونو او د ډاکټرانو پر کلینیکونو چاپې وهي او هغه دواخانې او کلینیکونه به تړي چې پکې جالي یا بهرني درمل خرڅیږي او چلوونکي به یې نیسي. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
په کوټه کې د سیاد د څنګه د چارواکو په خبره دوی په روانه نومبر میاشت کې یو پټ کمپاین پیل کړی چې په ترڅ کې به یې پر هغو درملتونونو یا میډیکل سټورونو چاپی وویل سي چې جالي او بهرني درمل پلوري او ورسره پر هغو کلینیکونو چې ډاکټران یې د ډاکټرۍ قانوني اسناد ونه لري چاپی وهي، نیسی بیا او سزا به ورکړل سي. عبدالله خان چې د سیاد د څنګه اډیشنل سیکرټري دی مشال رادیو ته داسې معلومات ورکړل.
دا وخت ټول بلوچستان کې موږ هیلث ډپارټمنټ بلوچستان ټول بلوچستان کې سچ از موږ ډیسټریکټ هیلث افیسرز دی ودې ته می دا پیغام ورسولې دي چې د غیر د جالي ادویات سي یا کم رجستر سي وی نیوي فارمیسیز وی میډیکل سټورز وی دغه خلاف اکشن واخستل سي.
لدی سره ځینو خلکو بیا بیا شکایت کړي چې د کوټې اکثره ډاکټران د درملو له کمپنیو او میډیکل سټورونو سره لاس لري او ناروغانو ته هغه درمل ډیر لیکي چې دوی ته پکې پټ کمیشن یا ګټه ورکړل کیږي. د خلکو د همدې شکایت په حق لمو بیا هم له عبدالله خان څخه وپوښتل.
دا خبره چې د شکایت عموما خلک وایي، لیکن چونکی په دې کې خاص ثبوت مش سره نه وي، چې کوم وخت ثبوت وي، یعنی غیر قانوني کام کوي ډاکټر کاري او ډاکټر هم کوي، هغه قانون مش سره موجود دی. دا بیا په میډیکل ایتکس کې دا خبره راځي، کوم چې د طب اخلاقیات دي، طب اخلاقیات او تحت د ډاکټر خپل د ذمہ داری جوړیږي چې باید هغه کوم چې قانون دی د هیلث اخلاقی قوانین موجود دي یا د صحت په حواله سره کوم قوانین دي دغه پیروي وکړي. خدا سي ثبوت مجله نه درغله، شکایت راځي کشي کواکې او ثبوت راځي دغه خلاف یقینا محکمه صحت کاروایی کوي.
د بلوچستان د صحت څنګه زیاتوي د کوټې په شمول د بلوچستان په ټولو لرو پرتو شارونو او حتی تر کلیو پورې بیا چارواکي په دې کمپاین کې ځان رسوي او په هر ځای سیمه او کلی کې چې جالي ډاکټران او جالي درمل وو پر ضد بیا کار کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په ممندو کې د بیلابیلو روغتونونو کارکونکي وایي حکومت خیبر پښتونخوا کې روغتیایي کارکونکو ته ترقی ورکړې، خو دوی چې له کلونو راهیسې په نامنیو پوځي عملیاتو کې په روغتونونو کې خپله دنده پر مخ وړي، نو ورته ویل کېږي چې د قبایلي سیمو کارکونکي په دې ترقیو کې نه دي شامل. دوی زیاتوي په دې لړ کې به زر غونډه وکړي او که چارواکو پریکړه ونه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. شاهنواز ترکزی رپورټ راکوي.
د محمد جنسی د صحت د محکمه عمله یا پیرامیډیکس اسوسییشن وای چې څه موده وړاندې حکومت د یادې عملی په نوکرو کې ترقی اعلان کړی وي، خو ولې اوس دغه ترقی هغوی ته نه ورکوي؟ په رورل هیلث سینټر یا کون محمد جنسی کې یو کارکونکي فاروق سیر وای
بچی شوال و شروع دې څنګه اوسه پوری په ماغه نو کې منه د غشي ای پی ټیکنیشن پوسټ نه منه یو چې سمارا د سټر والا او کې مونږ تاسو سره بالکل هیڅ نشته. اول ان شاء الله خپل پوره مونږ د کوم سره کوم شو نو بیا د خامخا به احتجاج به د اخیری لږه نو
لدی ورستو می طاهر خان سره خبرې وکړي چې دې هم په عائشه کورنو محمد جنسی روختون کې لیبرټری ټیکنیشن دی، نو د وویل چې د هغوی سره د حکومت لخوا هیڅ رقم مرسته نه کیږي.
و چې کوم لري اډر شوی دی نو دی وایي چې کی پی کی یا خبر پوتن حکومت چې کوم دی دا وا بي چې کوم نو کې سکیل نو دا ټوټل نه نو نه بارې تر کی پی کی وي دا وفا سره دا نو په دې کې موږ په اساس یو دا پاتې شو هیڅ څه څوک د سړي نظر نه کوي او دا د ملزمي نظر کوي موږ مخ هي نو کې پاتې شو موږ سره کسان دي
او دغه تنان په کوم رقم حالاتو کې ډیوټي کوي. د رورل هیلث سنټر یا کون یو سینیئر میډیکل ټیکنیشن وایي
زما واج دغه هم دې ماین زم خو په دې افاز د دې لکه بار دې دې ارمي والا وسري وغه دې دلته کې غون کې مونږه 24 غنټې دې لکه واغه موټر سکول باندې بدل کیږي او خلکو یو تختی کنه جی دا ار څه پرابلم دې مونږه لا ټول ډایرکټر تم روان کړی دي دا مونږه پولیسینګ سرجنټ تم روان کړی دي په تنخانه کې چې چارا کې مونږه اوم د ایجنسی د مراتونه ختم یو اوم د سټل د مراتونه ختم یو.
بیا مې د پیرامیډیکس اسوسییشن محمد ایجنسی د صدر خورشید خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
شول هسپتال دې مونږ سره سره دستی ده په دې مختلف او هغه کې بیچوغان او دغه کې سومه چې دي دا ټوټل راځي 300 اباو په 14 تاریخ باندې موږ ټول سومره چې پیرامیډکس اداره غوښتې دي او هغې سره کینو په دې خبره باندې 25 تاریخ باندې زمونږ په ادارس کې بیا غونډه ده الفاټا او سوبې سره د دې نه وروسته به مونږ که زمونږ کار دی ونکړو او زمونږ له خپل حق رانه کړو نو مونږ به د فاټا سیکریټ مخې ته مظاهره کوو خپل حق به غواړو.
ولې د فاټا سیکریټ د صحت د محکمې لخوا ویل شوي چې د یادې عملي ترقیانې په خیبر پختونخوا کې خوشې شوي دي خو ولې قبایلي سیمه پکې نه ده شامله؟ شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تمشال ریډیو دوردونکو په پاکستان کې د مذهبي لګکیو استادو د هغه هواد له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو د نومیالیو شخصیتو نمونه دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان هندوانو ټولنې مشر وايي د دوی مشرانو د هغه هواد لپاره ډېر قرباني ورکړې دي خو د هغوی ژوند پاړه په تعلیمي نصاب کې هیڅ نشته. د اقلیتونو یو بل مشر وايي چې د دوی د نومیالیو شخصیتو نمونه په تعلیمي نصاب کې شامل وای نو د اوسني نسل ځینې کسانو به د اقلیتونو ضد احساسات نه لرلې. د لګکیو استاذي وايي پخوا په نصاب کې د اقلیتونو اتلانو نمونه شامل ول چې وروسته بیا لری کړل شول. تفصیل د انیسه اجمل پر رپورٹ کې.
په پاکستان کې اقلیتونه غوښتنه کوي چې د دوی پر ضد د پیښو او د عدم برداشت ختمولو لپاره د حکومت باید د اقلیتونو د اتلانو نمونه هم په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. د ټول پاکستان د هندوانو د اتحادیې مشر هارون سربدیال وایي چې د دوی مشرانو د پاکستان په جوړېدو د غسی په نورو یو شمېر مکو د دای هوا د پرمختیا او دفاع په برخه کې قرباني ورکړې دي خو د نورو په څیر د دوی د مشرانو نمونه په نصاب کې نشته.
پاکستان د کابینې اورومبه د شپږ کسان چې هغه کې درې چې هغه نان مسلم وو، یو چې دی جگیندر ناتھ منډل چې دی هغه د لا جسټس اینڈ د لیبر چې دی هغه قاضی اعظم سره د اورومبه کابینې منسٹر وو. ایونیو فور ټیکسس باندې چې کوم ایکسپرټیز کیو هغه پروفیسر ټرنر وو چې هغه لیاقت علی خان دور پورې چې دی هغه ته د ټول خپل ایکسپرټیز ورکول. چیف جسټس ته اورومبه اے آر ګارلینی اس وخت پاکستان اورومبه قومي ترانه چې وا پروفیسر جگد ناتھ آزاد هغه ولیکل.
هارون سربدیال سیاتوی چې د اقلیتونو مشرانو نه یوازې د پاکستان په جوړېدو کې بلکې د سرمایه کاری په برخه کې هم ډېر کارونه کړي دي.
چودري جانداز چې هغه د خیبر پختونخوا د نان مسلم یو مشر او هغه د قائدی اعظم او صاحبزاده عبدالقیوم خان دغه سره افلیئنشن شوی او د خیبر پختونخوا د سیمې هغه د مسیحي کمیونټي طرف نه هغه د پاکستان فیور کو او هغه ووټ واچولو چې څو وخت د پاکستان پنجاب پاکستان کې شاملېدو ټیم رالو اته اتیا ووټونه دواړو طرف ته ټای شو نو صرف یو ووټ پاتې وا او هغه ووټ
دغه سي د ټولو اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد گیل وایي کچرې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل وو نو موجوده نسل ته به هم د هیواد لپاره په قربانیو کې د اقلیتونو د ونډې معلومات وو او جذبات به د اقلیتونو پر ضد نه وو.
موږ چې کله د تحریک پاکستان خبره کوو نو د دیوان بهادر او اس پی سنگ په شان نمونه مخې ته راشي. کله چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې اندوانو دا شعارونه لګول چې څوک پاکستان غواړي په بدل کې به ورته قبرستان ورکول کیږي نو زمونږ یو عیسائی ورور د دې په جواب کې غږ پورته کړی و چې پاکستان به جوړو او په سینو به ګولۍ هم خورو. دغه سه چې ډېر مسلمانان بیا د هند نه ماجر شونو په واګه پولا د هغوی د درملنې لپاره د کالیداس په نوم یو عیسائی روغتیايي کیمپ لګولی و.
شیمون الفرد گیل زیاتوی چې د 1915 او 1901 جنگونو وروسته په 2 کسانو کې اته عیسایانو ته ستاره جرأت ورکړل شوې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د اقلیتونو سره تعلق لرونکي میشل چودري وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو نمونه شامل و خو د پخواني امیر ضیاء الحق په وخت کې د نمونه د نصابه لری کړل شو. موږ دا مهال همداسې یو کمپین چلو چې د اقلیتونو د اتلانو دغه نمونه د بیا په نصاب کې شامل کړل شي او موږ چې په موجوده حالاتو کې د اقلیتونو پر ضد د پیښو ته ګورو نو محسوسو چې د پاکستان مسلمانان د اقلیتونو د قربانو نه خبر نه دي ځکه کېدی شي داسې چلند کوي. په نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو د نمونو نه شتون پاړه مو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د خیبر پختونخوا د ټیکسټ بک بورډ پخانی مشر فضل رحیم مروت وایي چې د پاکستان په نصاب کې د اقلیتونو لږ ډیر ذکر شته، خو د اتلانو په توګه ورته ځای نه دی ورکړل شوی.
اوس نیمګړتیاوې پکې وینم، مخکې هم وې، شاید بیا به هم وي که دغه سیزونه مونږ سم نه کړو. لا دا شیزونه چې کوم دي، دا یو هیواد د ترقۍ لپاره، د امن لپاره دا ښه نشان نه دي.
فضل رحیم مروت زیاتوي، د پاکستان بنیاد د مذهب په نوم کې ښودل شوی وو، او له وختي رېدو سره اقلیتونه له پامه غورځول شوي وو، نو باید چې اقلیتونو ته هم د پاکستان د نور اولس په شان حقونه ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې. د عبدالحی کاکړنا لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان په لاهور ښار کې د یوې کارخانې ودانۍ نړېدو په پیښه کې د مړو شمېر شلو ته رسېدلی دی. د لاهور انتظامی مشر محمد عثمان نن سهار مشال لیدو ته وویل، تېر ماخستن د پلاستیک خلطو یا لفافو جوړولو کارخانې چت پرېوته، ورپسې ټوله ودانۍ کښېناسته. امریکا پاکستان ته د قبایلي سیمو څخه د بې کوره سو کسانو د ستنېدو لپاره د $3,000,000 مرستې اعلان کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې پرون مازیګر په یو بیان کې ویلي، دا پیسې به د امریکا د پرمختګ نړیوالې ادارې یو ایس ایډ له لارې ورکول کېږي. د پاکستان حکومت ویلي، د هغو ملکي او نړیوالو نه حکومتي ادارو پر ضد به ډېر ژر کاروایي پیل کړي چې ځانونه د نیټې ورکولو سربېره هم نه دي رجسټر کړي. د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکي نن مشال لیدو ته د مشهودو په شرط دا خبره وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی په غور کې د یوې نجلۍ سنګسار پیښې پلټلو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. تېر ماښام د ولسمشر له دفتره په پورسو بیان کې راغلی، دا پلاوی د کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت ریاست لوی څارنوالۍ د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې او د بشري حقونو د استازو جوړ دی. د ننګرهار چارواکي په اچین ولسوالۍ کې تمدیت مال د اسلامي دولت یادایش ډلې د 28 سوالو وژنې دعوه کوي. آزاد سرچینو لا د دې دعوو پخلی نه دی کړی. امریکایي او اروپایي امنیتي سرچینې وایي شواهد ښیي چې د مصر د سینا په ټاپو وزم کې د روسي الوتکې پرېوتو لامل ښایي د اسلامي دولت وسوالې ډلې ښودل سوی بم وي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی، تېره شپه CNN ټلویزیون ته وویل، ښکاره احساس کېږي چې د الوتکې د سامان ایښودو یا په بل ځای کې د چوونکي موادو ښودل سوي ول. د ایران سرکاري رسنۍ د دې هېواد د ستر مذهبي مشر د سلاحکار له قوله وایي، ایران به له امریکا سره په شام کې د ترهګرو په ضد مبارزه کې همکاري ونه کړي. د پریس ټي وي او ارنا خبري اجانس په وینا، علي اکبر ولایتي د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د شام د بهرنیو چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد سره له لیدو وروسته وویل چې ایران به له امریکا سره نه مستقیم او نه هم غیر مستقیمه همکاري وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې ویلو خپلو چارواکي ویلي، روسیې د شام په هم سما کې درنې وسلې او ځمکني ځواکونه پر ځای کړي دي.
خبرونو لنډیز مول عبدالحی کاکړه ووري د وسرو دونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
مشرق ورسپانې خپل اداریا د چیف جسټس انور ظهیر جمالی سینټ ته په وینا لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې چیف جسټس چې کومې خبرې د سینټ د غړو په وړاندې کې خوده، نو د دې په پوره کولو کې به عملی پیشرفت څوک کوي، د کم ځای نه به شروع کوي او د کله نه به شروع کوي او په څومره موده کې به دا عمل پوره کیږي. ورسپانې لیکي چې اولس ته د دې خبرې شکایت وي چې په قانون خو په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي، او چې کله انصاف لپاره د عدالتونو مخه وکړي نو هغلته هم د ډېر ځنډ نه کار اخیستل کیږي او انصاف ورته نه ملاویږي. ورسپانه لیکي چې تر څو عدالتونه د اولس د حقونو تحفظ لپاره رامخې ته نشي، تر هغه وخته به د قانون او انصاف د کمزورۍ سوال باقی پاتې وي. عدالتونو له پکار دي چې په خپل دایره کې اولس ته د قانون د حکمرانۍ او تحفظ احساس ورکړي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان چین اقتصادي راهداري لړ کې د غربي سړک د زر تر زر جوړولو د عزم څرګندونه کړې ده. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري غربي سړک جوړېدو سره به بلوچستان نه صرف د منځنی اسیا بلکې د نړۍ د یو شمیر سیمو سره وتړلې شي، او په نتیجه کې به د ټول پاکستان سره سره په خاصه توګه بلوچ اولس ته د روزګار نوې موقع ترلاسه شي. ورسپانه لیکي چې اقتصادي راهداري د غربي سړک زر تر زر مکملېدو له وجې د بلوچ اولس په ژوند کې به مثبته تبدیلی راشي، نو حکومت له پکار دي چې د بلوچستان اولس ته نور نه نظر اندازه کوي او دوی ته د خپل جایز حقونه ورکړي. وحدت ورسپانه خپل اداریا د پېښور کابل په موټر وی لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې منصوبه بندی او ترقی وفاقی وزیر احسن اقبال ویلی دی چې د پاکستان او افغانستان مستقبل د سیمې خوشحالی سره تړلی دی او د پیښور نه کابل ته غځېدلې موټروی سره به په سیمه کې د معاشي هلو ځلو انقلاب راشي. ورځپاڼه لیکي چې دواړه هیوادونو کې د ترقی خوشحالی او پرمختګ د موقعو پیدا کولو لپاره ضروری ده چې لومړی سیمه کې د بدامنۍ د خاتمې لپاره دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په اخلاص سره خپل منځ کې لاسونه یو کړي او د ترهګرۍ د شریکې ستونزې په ضد یو بل سره ممکنه مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي چې احسن اقبال د پیښور نه کابل ته په غځېدلې موټروی د کار توندولو کم باور ورکړی دی. دا د سیمې د ترقی او خوشحالۍ لپاره زیات ارزښت لري او دواړو هیوادونو ترمنځ د لریوالي ختمولو او غوره اړیکې جوړولو لپاره همدغه رقم ګامونو ته اړتیا ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای وال سټریټ ژورنال وسپانه لیکلی چې پاکستان حکومت هغه هیواد رسنیو ته امر کړی چې شاوخوا دوه یا ناقانونه ګرځول شوی وډلو ته د پخپلو رپورټونو کې ځای نه ورکوي. بلخ برتانوي ګارډین وسپانه لیکي آسٹریا یا اتریش د کډوالو په اړه پر داسې قوانینو جوړولو غور کوي چې افغان کډوال به اغیزمن کړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل په خپل یو راپور کې لیکي چې په پاکستانی میډیا د نظر ساتلو حکومتي ادارې پاکستانی رسنو ته حکم ورکړی دی چې د جماعت الدعوه ډلې هلو ځلو ته دې په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. دغه ډله چې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړل شوې خو پاکستان کې پرې لاس بندیز نه دی لګېدلی. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د تیرې اونۍ د راغلي دلدلې له وجې چې کومې تباهۍ شوې دي دغه ډلې د بیا رغونې او ولس سره د مرستو له کبله په ولسي کچه محبوبیت ترلاسه کولو. خو د تیر ګل په ورځ د پیمرا لخوا ځایي الکترونیک میډیا ته په یو استول شوي خط کې ویل شوي دي چې د دغې ډلې تر څنګ دوه او یا نورو ناقانونه او ترهګرو ډلو لبه هم په خپلو راپورونو کې ځای نه ورکوي. د ورځپاڼې په خبره په دغه فهرست کې د افغان طالبانو او حقانی شبکې نوم هم شامل دی. د ډیرو مودو راهیسې په پاکستان تور لګول کیږي چې په افغانستان او هند کې وسلوالو ته مرستې ورکوي خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. بلخوا بریتانوي ورځپاڼې ګارډین په خپله یوه مقاله کې په یورپي هیواد آسټریا کې د افغان پناه غوښتونکو موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه هیواد کابینه د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه په داسې سختو قوانینو جوړولو غور کوي چې د طالبانو له ویرې دغه هیواد ته ورغلی دي. دا قوانین په داسې حال کې جوړیږي چې لږې ورځې مخکې جرمني هم د افغان پناه غوښتونکو په اړه نوي قوانین عملي کړي دي چې له مخې به یې افغان پناه غوښتونکي اوس د یو کال پر ځای درې کاله د خپلې کورنۍ د هغو غړو انتظار کوي چې لا په افغانستان کې دي. د دې نه علاوه دغه افغانان به په خپل سر د خپلې استوګنې خوراک څښاک او د درملنې خرچه کوي. د ورځپاڼې په خبره دا قوانین به د روانې میاشتې په دویمه اونۍ کې عملي شي چې په هغو کډوالو به اطلاق کیږي چې ارضي سیاسي پناه ورته ورکړل شوې ده او ارضي سیاسي پناه یوازې افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده. د نورو هیوادونو لکه د بیلګې په توګه په شامي کډوالو د دې قوانینو به څه اغیز نه وي ځکه چې هغوی ته مستقله سیاسي پناه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ایرانی ولسمشر حسن روحانی خپل کابینې ته ویلي چې په هیواد کې باید خلکو ته دوسی جوړ نشي او بېګنا کسان ونه نیول شي. نوموړي دا خبره تر هغه وروسته کړې چې دغه هیواد انقلاب ساتونکي ځواک د استخباراتو څانګې یو شمېر کسان نیولي دي. ویل کېږي په ایران کې سختدریزي غواړي تر پارلماني انتخاباتو مخکې پر منځلارو فشار راولي. انتخاباتو ته څه باندې درې میاشتې پاتې دي. په دې اړه د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ احمد شیبر اوروي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی د سپاه پاسداران انقلاب د استخباراتو د څنګه له لوري پر روستیو نیولو انتقاد کړی دی. داسې ښکاري چې د یو شمېر کسانو توقیف د نړۍ له پیاوړو هیوادو سره په جولای کې د ایران د اټومي تړون پر ضد سخت غبرګون دی او یو شمېر افراطیان غواړي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې تر انتخاباتو مخکې سیاسي اوضاع ګډوډه کړي. په ایران کې اصلاح طلبان هیله مند دي چې د پارلمان او خبرګانو د شورا په انتخاباتو کې چې د فبروري په میاشت کې ترسره کیدونکي دي ډېرې څوکۍ خپلې کړي. په داسې حال کې چې روحانی او د هغه وزیرانو دا څرګنده کړې ده چې دوی له لویدیځ سره د شو اړیکو غوښتونکي دي سخت دریځو پښکاره ویلي دي چې د اټومي تړون نتیجه باید داسې نه وي چې د ایران اړیکې د امریکا له متحده ایالاتونو سره نږدې شي. د ایران ولسمشر تیره ورځ د کابینې غونډې ته وویل موږ باید خلک له کوم دلیل پرته ونه نیسو او یا د هغوی پر ضد دوسیې جوړې کړو او ووایو چې دوی د یوې شبکې غړي دي. تر دې یو ورځ مخکې د سپای پاسارانه انقلاب د استخباراتو څنګه یو بیان خپور کړ او په هغه کې د یوې شبکې د غړیو د نیولو خبر ورکړ چې دا شبکه د دشمنانو له حکومتونو سره د دوی په وینا ارتباط لري. په بیان کې ویل شوی دی چې دا کسان له یوې میاشتې څارنې وروسته نیول شوي دي، خو په بیان کې د نیول شویو کسانو نومونه نه دي اخیستل شوي. او سپای پاسارانه انقلاب ویلي دي چې دوی به په راتلونکي کې د نیول شویو کسانو په اړه نور معلومات خپاره کړي. په تیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه څلور خبریالان او د ایران د فرهنګ وزارت پخوانی مرستیال نیول شوي دي. همداراز د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو له لورې د یو شمېر نورو کسانو د توقیفېدو او هغوی ته د خبرداري راپورونه هم خپره شوي دي. د نزار زکا په نوم لبنانی چې د کمپیوټر متخصص دی او تهران ته په یو کنفرانس کې د ګډون لپاره تللی و، همداراز ایراني الاصل امریکایي سوداګر سیامک نمازی چې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره تللی و، په وروستیو اونیو کې نیول شوي دي. دا کسان وروسته تر دې نیول شوي دي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او یو شمېر نورو چارواکو پر واشنگتن تور پوري کړ چې هڅه کوي د ایران دننه نفوذ وکړي. خامنهي پر چارواکو ژغ کړی دی چې له اټومي تړون را وروسته د امریکا د سیاسي او فرهنګي اغیزو مخه ونیسي او د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب قومندان محمد علي جعفري هم روانه اونۍ له اټومي تړون وروسته د فتنې د خبرېدو خبرداری ورکړ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د فرانسې خبری ایجنسی په ولیکنه کې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د غربي ځواکمنو هیوادونو دلچسپۍ ته کتنه کړې. ایجنسی لیکي د امریکا له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د منځنۍ اسیا هیوادونو په سفر تللي ډیپلوماټان وایي حالات د بلې لوی لوبې خواته نه دي روان، بلکې واشنگتن غواړي چې له هغو هیوادو سره اقتصادي اړیکې جوړې کړي چې ټولو ته ګټه ورسي. ملیحا میرزاده دغه لیکنې له مهمو برخو سره.
AFP خبری ایجنسی لیکي د منځنۍ اسیا هیوادونه چې د ډېرې مودې راهیسې یو طرف ته پاتې دي، یو وار بیا ورته د سفارتکارانو پام اړولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره د کرغستان، ازبکستان، کازاکستان، تاجکستان او ترکمنستان په دوره د غلطه تللو سفارتکارانو ویل دي چې اوس خبره یوازې د لوی لوبي یا د ګریټ گیم نه ده. ایجنسی لیکي نن سبا واشنگتن په اقتصادي تعلقاتو جوړولو کې خپل مهم کردار ته ګوري او د ریخمو نوې شاره په یو پروژه زور راوړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیسو د پایپ لاین ورکولو سره تعلق لري. د ایجنسی په خبره چین هم په یو بل انداز کې د ریخمو نوې شاره ته ګوري. دغه هیواد غواړي چې خپل مصنوعات له روس او سایبیریا نه په تیرېدلو سره بهیر روم او د اروپا بازارونو ته ورسوي. نو دا ډول مخالف طاقتونه یو وار بیا په منځنۍ ایشیا کې خپل اثر او رسوخ او ګټو کې دلچسپي لري، خو بیا سفارتکاران او د چارو پوهان داسې نه ګڼي چې ګواکې یو وار بیا حالات د ګریټ گیم په لور روان دي. دی وایي چې دا وخت حکومتونه خپل پلانونه لري. دی امید لري چې د مفاداتو د ټکراو په لړ کې له توازن ساتلو سره د ګریټ گیم پر ځای دغه هیوادونو ته لویه ګټه رسیدي شي. د منځنۍ ایشیا د پنځو هیوادونو په دوره کې جان کیری هم د اقتصادي همکارۍ په اهمیت زور راوړی دی. نوموړي په ترکمنستان کې چې حکومت یې پر رشوت او د بشري حقونو په سرغړونو تورن دی، هم د امریکایي اقتصادي ماهرانه رائے او د امنیتي همکارۍ پیشکش کړې دي. ایجنسی کې که څه هم کېری په دغو هیوادونو کې د بشري حقونو په سرغړونو خبرې کړې دي، خو دغو حکومتونو ته د دړکو ورکولو پر ځای هغه ګټې په ګوته کړې دي چې له واشنگتن سره په ګډه لکار کولو حاصلولې شي. د ایجنسی په خبره ترکمنستان له امریکایي کمپنو غواړي چې افغانستان، پاکستان او هند ته د انرژي د رسولو په پایپ لاین جوړولو کې مرسته وکړي. بلخو د کازاکستان ولسمشر یو سل نکاتی پلان لري چې اقتصاد پراخ کړي، ورته ترقی ورکړي او خپل هیواد یو تجارتي مرکز جوړ کړي. ایجنسی کې امریکایي سفارتکارانو په دې خبره زور راوړ چې د چین او روس پر ځای خپل اثر جوړول نه غواړي، بلکې غواړي چې برخوالې شي او د بشري حقوقو په مسله خبرې وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
روسیا وایي د شنګهای همکارۍ سازمان او ګډو ګټو تړون غړي هیوادونه به د افغانستان امنیت او هلته د اقتصادي پرمختګ په برخو کې مرستو ته وهڅوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر تیره ورځ د ملیشیا په پلازمینه کوالالمپور کې د سیمې د دفاعي چارواکو یوې غونډې ته وویل مسکو د افغانستان امنیتي وضع خورا اندېښمن کړی دی او په دې برخه کې مرستو ته چمتو دی چې حالات لا پسې خراب نشي. تفصیل د احمد شیبر ناورو.
روسیې د افغانستان په شمال کې امنیت ته اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال په مالیزیا کې د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، په ځانګړي ډول د تاجکستان او ترکمنستان له سرحدونو سره. انتونی انتونوف په کوالالمپور کې تېره ورځ دا هم وویل چې موږ دا څارو چې د داعش نفوس په افغانستان کې په زیاتېدو دی او اوس د افغانستان له 24 ولایتونو څخه په 25 ولایتونو کې فعالیت کوي. انتونوف بیا وویل د افغانستان په شمال کې د دغو وسوالو تمرکز ته روسیه اندېښمنه ده او د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې مرکز لري، هلته خلک جذبوي او له نورو تروریستي ډلو سره اړیکې ټینګوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال بیا وویل چې هیواد دې ته چمتو دی چې د افغانستان له حکومت سره د دوه اړخیزو اړیکو په چوکاټ کې هر راز مرستې وکړي. ورته ژمنه د روسیې د دفاع وزارت د مرستیال تر خبرو یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکي په کابل کې وکړه. د خبريالانو ته وویل چې د ماسکو هڅې په افغانستان کې ښکار لري.
موږ ستاسو په هیواد کې هیڅ ډول پټه اجنډا نه لرو، له همدې کبله موږ پریکړه وکړه چې ستاسو له هیواد او خلکو سره د دې اهدافو په اړه مرسته وکړو. تاسې حکومت غوښتنه وکړه چې وړیا مرسته ورسره وکړو او موږ هم هغوی ته ژمنه کړې ده چې دغه وړیا مرسته به ورته برابره کړو.
روسیې تر اوسه په لسکونو الوتکې افغان حکومت ته سپارلې دي چې پیسې امریکا ورکړې دي، خو د روسیې سفیر وایي چې تر دې وروسته ماسکو چمتو دی چې له کابل سره بلا عوضه مرستې وکړي. د آسیان یا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادو د دفاع وزیرانو غونډې ته د روسیې د دفاع وزارت مرستیال وویل چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه همداراز د ګډو ګټو د امنیتي تړون غړي هیوادونه به هم وهڅوي چې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد د پیاوړي کېدو لپاره مرستې وکړي.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
او سم اوریدونکو روخانه مستقبل خبرونه چې موږ همکار منور شاه جوړوي تاسو ته په تکراری توګه اورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. که څه هم د پښتنو په سیمو کې تعلیمي ادارې ډېرې کمې دي چې په سلګونو یې په 13 لسیزه کې وسلوالو تباه کړې دي، خو انټرنیټ دنیا په یو کلی بدله کړې ده چې په نتیجه کې یې ځوان کول ته د تعلیم نوې موقع پیدا کړې دي. دا مهال یو ځوان د نړۍ په پرمختللي هیوادونو کې اعلی تعلیمي ادارو ته رسائی کولی شي او د هغوی د ځنې بنیادي شرایطو په پوره کولو سره دغه ادارو کې اعلی تعلیم مفت ترلاسه کولی شي. د روښانه مستقبل په خبرونه کې موږ تاسو ته د غربي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو په تعلیمي ادارو کې د داخلي لپاره معلومات درکوو چې زیاتره برخه یې د وظیفې یعنی سکالرشپونو په حق لوي. د دې هفته په خبرونه کې مو په جاپان کې په سکالرشپ د تعلیم ترلاسه کولو په حق لا خبرو. د لړ کې مو دغه یونیورسيټي ته د رسیدلي پښتنو ځوانانو سره خبرې کړې چې پکې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو یو تن د ځان په اړه وویل.
زمان صفات الله ده د منګور صفات سیدون کې ام جی جاپان کې مدا سلورم کال دي. دلته د انډر ګریجویټ سټوډنټ کې ما د معاشیاتو تعلیم حاصلوم.
صفغت الله نمو وپوښتل چې جاپان ته د تللو نه وړاندې یې څومره تعلیم کړی و او دغه هیواد ته د تللو اراده یې څنګه وکړه؟ هغه وایي
ما خو جی د پاکستان نه د خپل ځای نه د سوات نه اف اس سی کړی و او بیا مې هلته اډمیشن کړو په بیچلر بزنس اډمنستریشن کې په 2009 کې. بیا هلته حالات زموږ په سوات کې اپریشن ملیټری اپریشن او زموږ کلاس چلته متاثر شو. نو بیا ما داسې درک لګو چې یاره بل کې اپلیکیشن جمع کړم. نو زما یو کلاس فیلو زمانه یو کال مخکې دلته راغلی و نو داغه په ذریعہ باندې ما دی یونیورسٹی ته خپل اپلیکیشن صبح یونیورسٹی ته جمع کو او داغه نه بعد بیا دلته راغلی.
یو تن څه ډول د جاپان په سکوبا یونیورسٹی کې داخله ترلاسه کولی شي؟ نوموړي وویل
د دې خپل آنلاین پروسیجر او د فارم چې کومه د دې خپل طریقه کار دی د دې په ویب سایټ د یونیورسٹی موجود دی او دا پروګرام ګلوبل 30 ورته ویلې چې دا خاص کر په انګلیسي ژبه کې دی خپل کلاسونه ټول هر څه په انګلیسي ژبه کې په جاپاني کې نه وي نو هغه د بهر سټوډنټ لپاره ډېر اسانی چیر چل انګلیش کې ورزي او کلاسز په انګلیش کې راستې شو نو هغه د خپل اپلیکیشن جمع کولای شي او کوم هغه پروسیجر طریقې کار چې هغه په ویب سایټ موجود دی نو ډېر اسانه طریقې ده بیا دې تاسو نه په سکایپ باندې د خپل انټرویو هغه د خپل اگزامینیشن ټیسټ کې
صفقت الله وایي چې څوک هم د انټرنیټ په ګوګل کې د جاپان د تعلیم په اړه لټون وکړي نو هغوی ته به د سکوبا یونیورسټۍ نه علاوه د نورو یو شمېر یونیورسټیو د بیلابیلو پروګرامونو په اړه تفصیل هم مخې ته راشي او دا راز کولی شي چې د خپلې خوښې په پروګرام کې داخلې لپاره درخواست جمع کړي. په سکوبا یونیورسٹی کې د بی ایس پروګرام لپاره د داخلي د شرایطو په حق لنو موړی وای د یونیورسٹی ذهن طالب علمانو ته خامخه د تعلیم مقور کوي خو ځن شرایط لکه د انګریزي ژبې ټیسټ ډیر اهمیت لري.
شرایط خو دا چې یو سړی دولسم کړي او دولسم نه پز دل تر اتلې شي ما خو چون ګل ته سوال ستاسو کړو پای کې مت یو وکاله هیڅ نه هغه په دې باندې مات خو دا اسانی و چې را دغه غینا کریډیټ هغه ماته ترانسفر کړو پاکستان نه خو طریقې کاری دا سه مومن دی چې یاره دولسم نه پس اپلیکیشن سره هغه جمع کولای شي. د دې خدا سي طریقې کار دی چې اول کال چې کم دي سون د خاصتونو دي تر شي او پای کسان منتخب کی نو هغه خو په اول کال ټول کس کال سپور کوي بیا ورپسې کالونه چې نو هغه کې بیا دلته یونیورسټي کم تعلیمي معیار یا غوي کم سبجیکټ کې خپل دغه غستی نمبر یاد غي
بیا صفغت الله نه مپوښتلي چې د پاکستان او جاپان په تعلیم کې یې څه فرق محسوس کړی؟
پاکستان او د جاپان په تعلیمي نظام کې خو بنیادی طور ډېر فرق دی. هلته داسې چې یاره بس مونږ هغه هلته ټایم پاس کوو او ځان خلاصو د هر کار نه دلته بس تاسو نه دلته صحیح کار اخلي دلته توجه ورکول کېږي په تعلیم باندې ډېر بلدار زیاتره دا احساس تر کوي چېرته ته په خپله دا کار وکړي دا ستا ضرورت دی خپله را روان ژوند دپاره دا ډېر اهم دی. هلته خو بس داسې چې یاره مونږ نورو خلکو ته ګیر چاپېره ګورو چې بس دی هم سکول ته ځي زه به پکې هم ځم نو هلته دونه احساس د سړي سره نه وي.
په خپل وطن کې تعلیم ترلاسه کوونکي ځوانانو ته نوموړی دا پیغام ورکوي.
پیغام خو دا دی چې تعلیم د دنیا په هر ځای کې حاصلول دي. بهر ته پسې مونږ ځو نو هلته بیا محنت کوو نو د هغې نه ښه ده چې یاره که د تعلیم مونږ حاصلو نو خپل ملک کې چې محنت وکړو او خپل چا بهر کم کسانو سبق ویلي هغه راشي د خپل تعلیمي نظام داسې کړي چې یاره د بهر دی په شان دي کې نو خلکو ته بهر د تلو ضرورت نه وي خپل نظام به مونږ کې په خپله باندې نو خلکو له پکار دی چې دا کم محنت چې مونږ بهر کوو نو چې هغه خپل ملک کې هم کوو نو هغه به مونږ لپاره ډېر ښه او زموږ نظام به
مستقل توګه باندې بدل شي. صفغت الله وای په کار دی چې پاکستان او افغانستان کې هم تعلیمي معیار دومره ښه شي چې بیا پښتانه په تعلیم پسې نورو هیوادونو ته په تللو نه مجبور کیږي خو دې لپاره به موجوده ځوان کول ډیر مهنت کوي نو راتلونکي نسل به مو د نړۍ سره سیال شي. نوموړی د جاپان په سکوبا یونیورسټي کې د اقتصادیاتو یعنی اکنامکس تعلیم ترلاسه کوي. په جاپان کې د داخلو په اړه نور حال هم درکو خو دلته خپلوا لنډه دمه د مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې به دا وار په جاپان کې د اعلی زده کړو په حق لا معلومات درکو. دې لړکی به وره چې د انټرنیټ په ذریعہ په جاپان کې د شپاړسم او پی ایچ ڈی لپاره سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کولی شي. د مشال تر څنګ وسه
که یو ځوان ذهن وي خواري کولی شي او لوړ مقام ته رسیدل غواړي نو په نن سبا وخت کې د انټرنیټ د لارې د نړۍ په هر ګوټ کې اعلی تعلیمي ادارو کې داخلېدلی او تعلیم ترلاسه کولی شي. د جاپان په سکوبا یونیورسيټي کې داخلي روان دي چې د راتلونکي میاشتې تر اخره به جاری وي. په یاد یونیورسيټي کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي ابرار عالم راته د ځان په اړه ویل.
زما جی په جاپان کې د خیره داس لورم کال له او انډر ګریجویټ کوم جی په اکنامکس کې د میلاس خیرنه ایر ده خیره انشاء الله سکول به پاره کوي. ما جی ابتدایي تعلیم د خپل سوات نه کول د کی زمو سکول تو لسم کی جی بیا د ما اف ای سی د اسلامي کالج نو کړه او بیا جی ما بی ای سی د ملکن یونیورسيټي نو کړه سوات کې او بیا جی د خیره دا جاپان ته ما اپلای وکړو هغه کې ما اډمیشن وشو زره.
نوموړی وایي د پښتنو ځوانانو لپاره په جاپان کې په وظیفه د تعلیم ترلاسه کولو ډېرې ښې موقع شته.
په جاپان کې یوازې دا یونیورسيټي نه ده، په جاپان کې دا سلس یونیورسيټي ګانې دي. په هغه ټولو کې دا پروګرام دی ګلوبل 30 د دې نوم دی او په هغه کې دا پروګرام شروع شوی دی. ګوګل باندې هم ستدي سکوبا اف یونیورسيټي جاپان عباره کې او زه ټول د خپل پښتنو وروڼو ته ټولو ته دا ویل غواړم چې یاره کوشش وکړي چې یاره ځان راوباسه یو دا سبق دې نو دا اپورچونټی چې کوم دنو دا مزه یې کوي وخت اصل کې مو وخت خراب کړی دی او دې لپاره چې کوم بیا وس نن کمپلسری کړی دی ایلس پکار دی انګلیش ولا لک سترونګ پکار دی هغه باندې خپل فوکس وکي او چې دوی اف اف سی کړی نو هغه ورته خپل په اسانه باندې دل کې.
ابرار عالم وایي جاپان کې د داخلي په وخت دا احتیاط پکار دی چې وظیفه خامخا ترلاسه کړی شي. که څوک په خپل خرچه د هیواد کې تعلیم کوي نو هغه ډېر ګران دی.
ټول ته دا وایم چې یاره تاسو اپلای کول اول سکالرشپ ته لپاره اپلای کوئ. که سکالرشپ درته میلاو نه شي نو بیا کوشش وکړئ چې مراجعه ځکه چې دلته کې ډېره ګرانه ګراني ده او افورډ کوالټي زیات ګران دي. د هاسټل چې دی جی دوی موږ له هاسټل کې اوسېږو کمره دوی راکړي ده او دوی ته موږ خپل پیمنټ کوو خو موږ ته سکالرشپ هم میلاو شي.
نوموړی وایي دا وظیفه د جاپان حکومت ورکوي او شرایط یې هم ډېر اسان دي.
د دې لپاره غوځي دوی د لپاره هیڅ کرایټیریا نشته خو چې فارم دوی څنګه فیل کوي نو بس ډایرک دوی ریزن غواړي چې یاره تاسو ولې لکه جاپان ته ولې راځئ، تاسو جاپان ته راځئ یا تاسو امریکې ته ولې نه ځئ لکه جاپان خو د امریکا خا د دوی دا کوېشن کوي کنه. نو دې لپاره خو ته مونږ ویل چې یاره مونږ جاپان خوښته جاپان اکانومي ډېر په ټاپ ته موږ ورته دا ویلو او د سکالرشپ لپاره ورته مونږ دا ویلو چې یاره مونږ لکه فیسبوک کوله په خپله نشو ادونه واس یو نارسی او پلیز که تاسو موږ لکان دی سکالرشپ راکړئ ډیره مهرباني موږ تاسو ډیر شکر گزاریو.
ابرار عالم پاکستان او جاپان کې د تعلیمي نظام د فرق په اړه وایي.
د دلګي دا زمون په پاکستان کې او په جاپان کې دی په سټڈی پاره کې دا لک فرق دی چې ال کې زمون کومون زم ما ټول مرګري ستونه زمون چې کومون هم په ال کې راځي لګولې یا دمل په کوټ څخه په ځان پاس کوو. دلګي د جاپان تر اغلم نه تلګي ودا هغه سیستم نشته په دې معنی وزام پوهه کې پاس کې په ځان په پیل کول مقصد تر چې دا رتي مټي او دا پکې نشته زمونږ او پاره کې مونږ په دې معنی مړي روسته یو مونږ پوهیږو نو چې دا څه وایي او بس لکه راته ولګو او په مطلب نه پوهیږو چې په دې کې څه دي خپل ټول هغه ته دا خواست کوم چې یاره دا سیستم چې کوم دی رتي مټي ملګوي په دې معنی ځان پوهه کې او ځان کوم دی نو مقصد ته اوتې تور سوي.
نوموړي نمو پوښتل چې په مغربي هیوادونو کې زده کوونکي د تعلیم ترڅنګ په محدود پیمانه کار روزګار هم کولای شي. په جاپان کې هم ادارې کوم سہولت شته او کسنګ
بالکل دې دلته هم دا سټوډنټ الاوډ دی په هفته کې 28 غنټې 28 اورز الاوډ دی چې هر سټوډنټ کولای شي هر یو طالب علم کارونه خوشته دی جی خو لکه اوله کې به تکلیف چې جاپانی لینګویج به زده کول غواړي چې هغه ته لګي زده شو نو کارونه شته دی جی او خوري شي دی او وز دې کسانې دي چې را وي واپس تلل غواړي نو هغه هم پلی شي او پاتې کېدل غواړي نو هغه هم پاتې کېدل شي که جاب ورته میلاو شي که جاب ورته میلاو نه شي ځان خپل څه بزنس کولاو کې یا هغه کې هم پاتې کېدل شي بالکل جی او شته دی.
ابرار عالم وای په جاپان کې د تعلیم لپاره د وظیفې یا سکالرشپ په اړه معلومات په اسلام آباد کې د جاپانی سفارتخانه نه هم ترلاسه کیدل شي او د هغې لپاره د سفارتخانه په ویب پاڼه ټول معلومات موجود دي. نو موړې د جاپان په وظیفه په دغه هیواد کې اعلی تعلیم کوي او دا نظر لري چې ک پښتنو ته د تعلیم موقع په لاس ورشي نو پکې د نړۍ د هر قام سره سیالي کولای شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202212 1212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
خبرونه او فریادونه
اخرسته مانا
لکه چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اس ترے اخلو بفند
گرانو اوریدون کو دادین ما خچی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او